Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 کال د غوی یا ثور یولسمه چې د 2013 میلادي کال د می له لومړۍ نیټې سره برابر ده. پرون د ثور لسمه نیټه وه چې په افغانستان کې پر خبریالانو او د بیان پر ازادۍ د برید د تورې ورځې په څیر په تاریخ کې به په یاد پاتې وي. په دې حمله کې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون لس خبریالان ووژل شول. ازادۍ راډیو نن د خپلو همکارانو او نورو ژورنالیستانو په ویرجنه ده. او په دې سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، تر ډیره د دې حمله اړوند راپورونه لرو. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي او د هم د خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنگي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او د اسرایلو صدر اعظم وایي هیواد یې لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنگي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر وریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پرونۍ پیښې وښوده چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي وریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمون غوښتنه له اروپایي حکومتونو دا ده چې د افغانانو جبري استل بند کړي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په ششدرک سیمه کې پرون دوو غبرګو ځانمرګو بریدونو د نهو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عبدالله هننزی، سباون ککړ او فرشته محرم درانی هم ووژل شول. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولي محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې و هم خوندي شول.
علی شنګ ان شاء الله چې اکثریت ساحه پاک شوي موږ تقریبا د 40 محلاتو چې د تهدید زیات بلل کېدو اوس تقریبا 40 محلات یې په امن کې دي. معنی دا ده چې تر انتخابات ورځې به موږ پاتې تهدیدات هم ان شاء الله دفع کړو.
د لغمان عملیات د نصرت په نوم د پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې له شاوخوا 2 ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې سیمه کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د پوځ د اعلامیې له مخې یو بل امریکایي سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول د چاودنې د څرنګوالي او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا پوځ تایید کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر افغان سرتیرو حتی هم مرګ ژوبله اوښتې ده. لازادای رادیو خبرونه اوري. د اسرایل صدر اعظم وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړی او په پام کې لري داسې بم جوړ کړي چې د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلستیک توغندي کې د نصب قابلیت هم لري. نتنیاهو هم دراز له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون د دروغو پر بنسټ ولاړو بل د ایران دولتي خبري اژانسونو لکه ایرنا او فارس د اسرایلو د صدر اعظم د څرګندونې د خنداوړ او بیا اساسه تبلیغ بللای. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال وویل د مرکزی آسیا له دې هیواد سره د ترکیه اړیکې تر ستراتیژیک حده رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم د اپریل په 10مه له ښاغلي اردوغان سره تر لیدو وروسته وویل چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه نوې پاڼه پرانیزي. میرزیایف چې په 2018 کال کې واک ته ورسېد هڅه کوي چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکېچن اړیکې ورغوي. نوموړي تېره ورځ وویل چې له ولسمشر اردوغان سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه د یوې عالي شورا پر جوړېدو موافقه کړې او وایي دوی به د دې شورا مشري کوي. اردوغان وویل چې د دې سفر په اوږدو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 25 دوه اړخیز تړونونه لاسلیک شي او دا به د انقرې او تاشکند اړیکې لا ښه کړي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکنې لپاره رای واخلي. د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د پوست ته یوازینی نوماند اعلان شوی دی. پاشینیان په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې که د صدر اعظم په توګه وټاکل شي لومړنۍ هڅه به یې آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو ته چمتووالی وي. هغه د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سرج سرکیسیان پر ضد د اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې سرکیسیان له دندې لرې شو. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کابل کې پر ژورنالیستانو پرونی حمله ښیي چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په جدیت سره کار روان دی.
وروستۍ پیښه تړل کېږي او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
پر خبریالانو پرونی حمله نه یوازې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو بلکې په هیواد کې دننه او له هغې ډلې په کونړ ولایت کې هم د ژورنالیستانو غبرګونونه پارولی دي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني او سیاسي فعالان له حکومت څخه غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره وړ شرایط برابر کړي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرونۍ خونړۍ حمله جنګي جنایت بللی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د څانګې مشر تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره پر خبریالانو دا ډول حمله ښیي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. بل خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسانو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې پیښو کې لاس لري. پرون سهار په کابل کې په دوو پرله پسې ځانوژونکو حملو کې د 9 وژل شویو کسانو په ډله کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان شامل دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
نوی په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 10,000 کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. په هغو بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه یې د بېلابېلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو 2 خبریالان او یوه همکار هم شامل وه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبریالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پېښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي جنګي محکمې نه زموږ غوښتنه دا وه چې دغه پېښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې اړوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
په هغو بریدونو کې چې تېره ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسوه، دغه راز د ملکي وګړو په ګډون 9 تنه ټپیان سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین دا د پلازمینې د خطرناک وضعیت څرګندوی بولي او وایي دا پېښه یوازې په پلازمینه کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکرارېږي. دغه سازمان دې ټکي ته په اشاره له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او 130 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
د ازادي راډیو درې خبریالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شول. همداراز په خوست کې د بی بی سي خبریال هم د نامعلومو وسلوالو په دازو وژل شو او په دې توګه په پرونی ورځ کې د ټولو وژل شویو خبریالانو شمیر 100 ته ورسید. په ششترک کې په پرونی حملو کې د دریو د ازادي راډیو د دریو وژل شویو ژورنالیستانو ژوند ته د لنډه کتنه کوو. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هننزای او فرشته محرم دورانی د پرونی حمله قربانیانو. سباون کاکړ 10 کلنو خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه جوړول. هغه واده کړی وو او د ساور په 11 نیټه په ازادي راډیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤلو چارواکو په خبره چاودنه درې
سباون پرون د ساور په 10 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره ششترک سیمې ته تللی و چې په خپل د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو 2 زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله هننزای د تلې په لومړۍ نیټه 20 کېده. په ازادۍ راډیو کې د کار 2 هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی وو او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې جوړونکی وو.
باز هم من عباد الله هننزای با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
فرشته محرم دورانی د خځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیزه خبرونه نیمه نړۍ جوړوله. محرم دورانی اوس له ازادۍ راډیو سره کار پیل کړی وو. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې ده نه بلکې اصلي او سپېڅلی ماهیت خلکو ته وښيي. هغه مخکې لدی چې د ازادۍ راډیو په دفتر کې کار پیل کړي، د ازادۍ راډیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کړي.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سره په اړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله، چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلی دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغسې خلکو ته وړاندې کړم.
درانیته د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې وه، خو مرګ حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ په کابل کې د ازادي راډیو د دې دریو خبریالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. ښاغلی کینټ په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د لاسه تلو له کابله خورا زیات خوشینی دي. ښاغلی کینټ لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او څومره هره شیبه ممکن دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو، د کابل د پرونی حمله او په دې حمله کې د لاسو ژورنالیستانو د وژلو په اړه د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکو، خو دا شیبه د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې هغه هم تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې ده. ملالی بشیر د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کړي.
ګارډین ورسپانې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خبرګو ځانمرګو حمله ته کتلې دي. مقاله لیکي چې دا حمله په ځنګړې توګه د خبريالانو لپاره خنړی و. مقاله هغو خبريالانو ته اشاره کړې چې په دغو حملو کې ووجل سول. د کابل حمله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم ووجل سول. دوهم ځانمرګ برید د خبريال په بڼه د لومړی حملې د پیښې ځای ته ورغلی و او په ځان پورې تړلي چاودیدونکو مواد یې وچاودل. د افغانستان د حکومت مشرانو دا پیښه وغندله او دا حمله د انسانیت پر وړاندې برید وبللې. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله وغندلې او وی ویل چې په افغانستان کې رسنۍ او نور انساني حقونه له لوی تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش څنګه په چټکۍ سره په خپل ویبپاڼه اعلامیه خپره کړه او د کابل د خبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تیره اونۍ هم داعش ډلې په کابل کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکز د حملې مسؤلیت ومانه. په هغه حمله کې 18 کسان وژل سول او لږ تر لږه 130 کسان ټپیان سول. ډیفنس پوسټ خپرونې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتلې دي. خپرونې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي په خپلو پسرلنی عملیاتو سره په افغانستان کې خونړی تاریخ تکرار کړي. د 1988 کال په اپریل میاشت کې د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د خونړی کودتا له لارې د محمد داود خان حکومت ړنګ کړ. لس کاله وروسته د امریکا په مرسته افغان مجاهدین واک ته ورسېدل، خو د واک پر سر یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. اوس د 2013 کال په پسرلي کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي. مقاله لیکي چې طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان سره د سولې یو لوی فرصت رد کړ. مقاله همداراز لیکي چې طالبان د حکومت نسکوره کولو ته لږ فیصدي هم نه دی ورنږدې، خو د عادي ملکیانو ژوند یې وردوزخ کړی دی.
افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو وروستۍ حمله به په جدي ډول وارزول شي. د ارګ د یو ویان په خبره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. د کابل په ششترک سیمه کې پرون سهار د دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 ژورنالیستان ووژل شول. همداراز په خوست کې د ازادۍ راډیو یو خبریال د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. وبخې په خوست کې د بی بی سی او خبريال د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل په پرونی برید کې چې په تیرو اولسو کلونو کې ساری نه درلود، د بیلابیلو رسنیو نه تنه خبریالان په ابدي خوب بیده سول. ټول قربانیان هغه خبریالان او د رسنیو ځوان کارکوونکي و چې په شش درک سیمه کې د لومړي ځانمرګ برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي ول. د ازادي راډیو خبریالان هر یو عباد الله هننزی او سباون کاکړ او محرم دورانی چې تازه یې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و، د هغو نهو خبریالانو په ډله کې دي چې پرون ووژل سول. یار محمد توخی له تلونیوز سره کار کاوه، غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون، شامرای فیضی د فرانس پریس خبری اژانس خبریال، او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده، او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. وروستۍ پیښه څېړل کېږي، او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ناټو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د اروپایي کمیسیون ویاند مارګراتیس شیناز د دوشنبه پر ورځ ویل، په دې سختو شیبو کې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو تر څنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
حتی په جګړو کې قوانین شته. ملکیان او خبریالان چې ځانونه په خطر کې اچوي، څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي، باید هیڅ کله پناه شنه نسی. اروپایي ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټولې نړۍ د خبریالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیره یوه اونۍ کې په افغانستان کې یوولس خبریالان ووژل سول. د کابل د پرونۍ پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوو نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یوه وسلوال برید کې ووژل سو. په امریکا کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبریالانو وروستي بریدونه ښیي چې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دښمنانو کار بولي او په کلکه یې غندلی دی.
د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې پر خبریالانو او نورو ملکی وګړو ترسره شوي بریدونه غندلی دي. په دې پیښه کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه ویشت کسان ووژل شول او په زیات شمیر نور ټپیان شول. په دې پیښه کې همداراز شپږ نور خبریالان هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوي بریدونه وغندل شول، او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنګ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوي بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي، او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه داده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې دغه سي بدبختي موږ وژغورو.
په کونړ کې د بی بی سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې پرته لډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه نن یې هغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلې اکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بل هم مسلکي خور مهرا او د دې تر څنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګ ټولګی کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بې ګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجن او شهادت د حقیقت ژبه ګونګی نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیس کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خوا وغوښتي چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغه پیښې خو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لای تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغه سه پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغه کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او یو څلویښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلې خبریاله محرم دورانی شامل دي.
له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. خو قدرمن اوریدونکو، دا یوازې ژورنالیستان نه دي چې د کابل په پرونی حمله کې پنهښه شول. په کابل کې په پرونی حمله کې پر نهو ژورنالیستانو سربیره شل نور ملکی وګړي هم چې په همغه شاوخوا کې وو ووژل شول. همدارس د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په دامان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو په یوه ځانوژن کې حمله کې یولس ملکیان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول او د شپږو بهرنیو او دوو افغان سرتیرو په ګډون ولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې چې د ملکیانو د استوګنې کورونه هم پکې دي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. او اوس هم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو حمله یو جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې پرونی پیښه ښیي چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې وایي چې یو بل امریکایي سرتیری چې په همدې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي د هیواد د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال ویلي د مرکزی آسیا له دې هیواد سره د ترکیې اړیکې تر ستراتیژیک حده ښه شوي دي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای واخلي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. شاکر د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلی چې د ازادۍ راډیو او د نورو رسنیو د خبریالانو پر وژنه سخت خپه شویم او د دې وژل شویو کسانو کورنیو ته د زړه صبر غواړم او له وسلوالو ډلو غوړم چې خبريالان دې نه پنهخه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي د ازادي رادیو د خبريالانو پر وژنه سخت غمجن يم، خدای دې دوی ته جنت او کورنۍ ته صبر ورکړي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي، پرون لاسو خبريالانو او د هیواد نورو خلکو خپل ژوند په حملو کې للاسه ورکړ. زه غواړم چې د خبریالانو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وشي. ګلزمان صادق له کونړ نه لیکلي، په افغانستان کې افغان وژنه په کلکه غندم. او حبیب زای له د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي، کومه پیښه چې داعش ډلې وکړه په کلکو ټکو غندو. قدر من اوریدونکو، له دې پیغامونو سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد سرور د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره ده.
تکل صاحب محترم، تشکر از شما.